درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. لمړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د شزو دریم نړیوال کانفرنس چې زموږ شخ واوري نومیږي د دسمبر په 12 نیټه د اسپانیا په مادرید کې جوړی شي. دا ناسته د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب او د اروپای ټولنې او د افغانستان د شزو د سازمان په همکاري ترتیبی شي. د کانفرنس هدف د افغان شزو او جنو په وړاندې په روانو کړکیچونو غور او د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو د رالویدلې وضعیت ارزول شول شوې دي. اټکل کیږي چې نړیوال مشران د بشري حقوقو مدافعان او متخصصان به په دې غونډه کې ګډون وکړي څو د عدالت حساب ورکولو او د اغیزمنو عملی ګامونو لپاره یو روښانه کارنده نقشه جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوارخیزي سوداګرۍ د ځان مسؤل دی. د پاکستان د بندونو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی د جمعې په ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپل لارې بندي کړې دي. هغه زیاته کړه د پولي د پرانستلو د ځنډ پر د افغان طالبانو په غاړه ده. همدارس د ټاپیا او کاسا زر په څیر پروژې هم د همدې ملاتړ له امله اغیزمنې شوې دي. وروسته لدی چې طالبانو په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په ځواب کې د اکتوبر په 12مه د پاکستان د پوز پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل، پاکستان د تورخمه او چمن په شمول د افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې. د لارو د بندیدو له کبله د پاکستان حکومت په وروستیو کې د سوداګرو له زیاتېدونکو فشار سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې یو افغان تبعه د خلکو په قاچاق تورن کړ. د بریتانیا رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ عباد الله علیمی چې 15 کلن افغان دی او په ډبلین کې اوسي. د نومبر په 19مه وروسته له هغه د بلفاست په ګراند سنټرال سټیشن کې ونیول شو چې له ډبلین څخه په ریل ګاډي کې بلفاست ته سفر وکړ. هغه له 15 افغان وګړو سره یو ځای سفر کاوه. د بریتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د مهاجرت ادارې له لوري پر هغه شک دی چې په انساني قاچاق کې لاس لري. ادعا کیږي چې علي میل یو کورنۍ سره او همدارس له بل نارینه سره یو ځای سفر کاوه چې ټول یې غوښتل په عمومي ترانسپورتي وسیله یعنی ریل ګاډي کې په غیر قانوني توګه بریتانیا ته داخل شي. یو افغان تبه پرون جمعه د بریتانیا په یو محکمه کې اعتراف وکړ چې پر یوې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. احمد ملاخله اقرار وکړ چې د جولای په میاشت کې د بریتانیا د انګلستان په مرکزی ښار نننتن کې دا جرم کړی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ملاخل تر دې وړاندې په دې اړه تور رد کړی خو پرون خپل ادعا بیرته واخیسته. ملاخل محکمې ته له یو بل کس سره چې محمد کبیر نومیږي او له ده سره د جرم په ترسره کولو کې مرسته کړې وه حاضر شو. محمد کبیر هم پخوا په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. او د مکسیکو د نوموتی انزورګری فریدا کالو یو انزور د شزینه هنرمندانو تر ټولو د قیمتي اثر د پلور ریکارد مات کړ. د اثر چې فریدا کالو په 1940 کال کې کښلی و د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په یو هنري لیلام کې په 45 میلیون او 100 زر ډالر پلورل شو. په دې انزور کې فریدا کالو ځان د یوې بسترې پر سر په پراته حالت کې انزور کړی دی. تر دې مخکې د هغې تر ټولو ګران پلورل شوی انزور دیګو او زو چې په 2021 کال کې په 4.9 میلیون ډالر پلورل شوی و. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکول کوي وايي افغانستان د حافظې هویت او راتلونکي لپاره د امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخامخ دی. هندوی شربه افغانستان ته د کارګو البتنې پیل کړي. افغان سوداګری هر کله کوي
اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچا به ډېر لوړ شي او د هند سره به زموږ تجارت ډېر پرمختګ وکړي.
د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونوي د افغانستان جلغوزي به د حواله لري چې ته صادر شي.
آریانا او کامیار سره خبرې روان دي چې د چون یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې هغه په چین کې دی.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د تلویزیونونو وضعیت ته کتنه کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت خبرداري ورکړی چې افغانستان د حافظې هویت او راتلون کې د سیستماتیک یا اوږدمهاله ځپنې له یوه جدي ګواښ سره مخامخ دی. نوموړي چې پرون د افغانستان د مطبوعاتو ازادي په نوم آنلاین سمپوزیم کې خبري کولې وویل که افغان خبریالان لازمي منابع خوندیتوب او امکانات ونه لري د دې توان به په شدت کم شي چې پوښو په افغانستان کې څه پیښیږي. په ورته وخت کې د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ سازمان وایي چې نړیوالو ټولنه او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه باید بیړنۍ او عملی چاره وکړي څو د افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې د افغان خبریالانو سخت وضعیت ته پاملرنه وشي. نور جزئیات د سناکاکړ په راپور کې
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو لوري پر رسنیو او افغان خبریالانو لګول شوی محدودیتونه د خپل واک فکر او هغه فضا وې د لمینځ وړلو لپاره د پراخي هڅې یو برخه ده کوم چې افغانان پکې وکولای شي پښتنې وکړي تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنر د جمعې په ورځ د نوومبر په 1 د افغانستان د مطبوعاتو ازادي سمپوزیم ته په آنلاین وینا کې زیاته کړه
These measures form part of a broader effort to silence
دغه اقدامات د دې پراخې هڅې برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړي یا وغه فضاوي لمنځه یوسي چې افغانان پکې پښتنې کولای شي تخیل او یا هیله ولري. پولیس اغیز ژور دی او یوازې هغه ازادي نه غزمنې چې مخکې یادې کړي. افغانستان د حافظه هویت او د راتلونکي د امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخ دی.
and future possibility
نوموړي د جلاوطن رسنیو او افغان خبريالانو د ملاتړ پر ارتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ ک خبريالان د خپلواک راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسي ونه لري. د افغانستان د روان وضعیت د درکولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نوومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان یم سول خو جوړ شوې و. په جنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیش په دې ناسته کې خپل وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوګونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او یا سلنه خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادي په دې ناسته کې د بیان د ازادي وضعیت د افغانستان د رسنیو شرایط په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو حالت د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د رسنیو د برخې څېړونکو کارپوهانو د ځینو سازمانونو نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنی سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډون کوونکو نه او د خبريالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبريالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي دوی سره باید د دوی لاسنیوي وشي او د دوی د کډوالو پروسو ته کې سنت یې ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي. سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبريالانو ازادي د ملي ګټو اسلامي شريعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندې ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 1550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 25 ډیر محدودونکي فرمانونه هم مرکل شوي دي. د بی پولي خبريالانو سازمان د رسنیو د ازادي په نړیوال شاخص کې افغانستان د یو سلاتیا هیوادونو په منځ کې 155 ځای لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د هند بندونو چارو وزارت چارواکي وایي ژر به د افغانستان او هند ترمنځ د کارګو الوتنې پیل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د څانګې مسؤول انن پرکاش پرون په یوه خبري ناسته کې وویل ډېر ژر به د کابل ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ الوتنې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر له یوه پلاوي سره په 15 ورځني سفر هند ته تللی او هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې او د چابهار بندر د فعالیت پر زیاتېدو هم هوکړې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان سره د افغانستان ټولې سوداګریزې او اندامو خلکو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې سوي، هند افغانستان سره د ګڼو نورو اړیکو د پراختیا ترڅنګ زر د کارګو الوتنې پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت د ایران، پاکستان او افغانستان د برخې مسؤول آنند پرکاش نن جمعه د نومبر په 21مه په نوې ډیلی کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي سره په یوه ګډه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې ډېر زر به د کابل ډیلی او امرتسر کابل ترمنځ کارګو الوتنې پیل سي. نورالدین عزیزی هم هند سره د افغانستان د سوداګری زواړی کو تاریخ ته په اشاره پر اهمیت ټینګار وکړ او د دوارخي زواړی کو د لا پیاوړتیا غوښتنه وکړه. نو موړی په دې ناسته کې له هند د افغانستان د قانونو قیمتي او نیمه قیمتي جبرو په برخه کې د پنګونې غوښتونکو سو او وی ویل
زه هغه سوداګرو ته چې د قیمتي ډبرو په برخه کې فعال دي بلنه ورکوم چې افغانستان ته راشي کې به هغوی ته ګټه وي او ښه به ثابت شي.
ښاغلی عزیزي ټینګار وکړ چې افغانستان کې د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره د پانګونې ښه زمینه برابره شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او مال پلاوی په یو 15 ورځني سفر هند ته تللی چې هلته پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې او لیدو کاته پیل کړي دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پنځمې په ورځ نو وخته د نومبر په 10مه په خپل ایکسپانه خبرو کړو بیانونو کې لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې لورپوړو هندي چارواکو سره د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ اړیکو د پیاوړتیا او نخللتیا په هدف غونډې شوي دي. دغه وزارت زیاته کړې چې تر دې مهاله هندي چارواکو سره د چابهار بندر د فعالیت زیاتېدو د افغان خصوصي سکتور غړو ته د ویزو ورکړې اسانۍ، د دواړو هیوادونو لخوا د سوداګری زوات شو معرفي کولو، د سوداګری ګډې خونې جوړولو او د هغې ګډې کاري ډلې د بیرته فعالېدو اړوند خبرې سوي چې مخکې موجوده وه. په دې بیانونو کې دا هم راغلي چې د چابهار بندر د فعالیت او سوداګری د ګډې خونې پر جوړېدو هوکړې شوي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 10مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې له نورالدین عزیزي سره د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ اتصال او د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د حل لارو چارو په اړه بحث کړای دی. جی شانکر زیاته کړی چې په دې لیدو کتو کې د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساینې لپاره د هند پر ملاتړ بیا ټینګار کړای دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا پرې ټولې سوداګریزې لارې بندې دي، هند سره د اړیکو پراختیا خورا مهمه بولي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کوشش کوي چې د ټولې دنیا سره خپلې تجارتي اړیکې ټینګې کړي او خصوصا منطقوي اړیکې چې هند زموږ یو منطقوي ستراتیژیک شریک دی. او دا زه فکر کوم د منطقه کې موږ ضرورت لرو چې د ټولو منطقوي هیوادو سره موږ خپلې اړیکې خصوصا جنوبي اسیا هیوادونه چې زموږ سره موسم متفاوت دی او همیشه موږ هلته خپل صادرات لرو او د هغوی څخه واردات لرو. دا زموږ لپاره یو ډېر اهم سفر دی، یو ښه سفر دی. او دې سفر ته موږ په خپله په ښه سترګو ګورو. افغانستان تقریبا ضرورت لري په اوسني شرایطو کې خامو موادو ته ضرورت لري، نورو اقلامو ته چې د هند په هند کې د کیږي. هند یو ډېر قوي اقتصاد لري او موږ غواړو چې د هغه سره زموږ اړیکې ټینګې شي. نو په دې خاطر د ویزو په ورکړه کې که ډېر دغه هم چټک شي د ویزو ورکړه، دا به
افغان سوداګر عبدالاحد کاکړ چې هند ته د وچو او تازه میوو صادرات او واردات لري هم ورته نظر لري.
د وزیر تجارت سفر و هند ته ډېر ښه قدم دی او ان شاء الله پر دې ښه موقع باندې دې سفر کړی دی. او دا چې موږ د پاکستان سره موږ تجارتي اړیکې لارې په ټاپه ولاړې دي، نو په دې سره سره زموږ د هند سره تجارت او د تجارت ستونزې د پاکستان د لارې په نسبت ډېر په ښه طریقه سره پرمخ روانې. اوس موږ په دې تمه یو چې دا به کچه به ډېره لوړه شي
او د اند سره بزمو تجارت ډیر پر مخته وکي ځکه چې د ایران د لارې مشتدغه تجارت په صحیح طریقه سره رسیدوم.
دا په داسې حال کې ده چې د چابهار بندر لدی مخ کې د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیز لاندې و او نږدې درې اونۍ مخ کې هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپورونه ورکړل چې له بندیزونو څخه د دې بندر د فعالیت لپاره یې شپږ میاشتنی وخت اخیستی دی. د طالبانو حکومت او هند ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې په پراخېدو دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له تیرو کبو دوو میاشتو راهیسې اړیکې ترینګلې سوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړل سوي دي چې په ورځني ډول یې له امله دواړو خواوو کې سوداګرو ته سلګونه زره ډالر زیان اوړي. په تیره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې دا هند ته د طالبانو حکومت د دوهم وزیر سفر دی. په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هند ته سفر کړی و. که څه هم مشخصه نه ده چې افغانستان دا مهال له هند سره د سوداګرۍ لاړخه کال کې څومره صادرات او واردات لري، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې تیر جمهوري حکومت هند سره د سوداګرۍ حجم له 1500 میلیونو ډالرو تر 800 میلیونو ډالرو بللی و.
بیا هم د سوداګرۍ پاړه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي چې سشکال به د جلغوسیو سوداګرۍ شوي او د هوایی دهلیزونو لاري به چین ته صادر شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړی خانجان علي کوزای وایي چې د هیواد له هوایی شرکتونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي سشکال یوازې له خوس ولایت څخه د جلغوسیو حاصلات 40000 ټنه دي او شای له نورو ولایتونو سره اندازه تر 15000 ټنو پورې ورسې شي چې زیاتوالی شي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چین ته د زنغوزیو د صادراتو لپاره افغان هوایی شرکتونو سره خبرې روانې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنرال کوزی جمعه د نومبر په 28مه ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې سره به سږ کال د زنغوزیو سوداګري ښه وي او د هوایي دهلیزونو له لارې به چین ته صادر شي.
د دې لپاره تدابیر نیول شوي دي. البته آریانا او کامیار سره خبرې روانې دي چې د چین یوازنی مارکیټ ډېر ښه مارکیټ د دوی چې ده هغه په چین کې ده. زه به دې باور یم چې تر کال په نسبت باندې هم حاصل زیات دی او هم به تجارت زیات دی.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې سږ کال به د افغانستان د زنغوزیو حاصلات په اټکلیز ډول څومره وي، خو د دغه هیواد د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي ممکن سږني حاصلات یې تر 15000 ټنو پورې ورسیږي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
تنها از ولایت خوست هم طبق آمارایی که نشر شده
د کوم ارقام له مخې چې خبره شوه یوازې له خوست ولایت څخه 40000 ټنه حاصلات ترلاسه کیږي. دقیق ارقام نشته خو که همداسې نور ولایتونه پکتیا او ختیځ کې لغمان او نورې سیمې ورسره حساب کړو نو تر 15000 ټنه پورې حاصلات به ترلاسه شي.
35000 ټن حاصلات جلغوزه به دس بیا.
تیر کال خوست را ټول شوی حاصلات 15000 ټنه وو او د یو کیلو زنغوزیو بیا هم د افغانستان په بازارونو کې 1900 افغانۍ خودل شوی و. ښاغلی رحماني ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې لسمکنیو د بندر عباس او نور بندرونو لالارې به هم د افغانستان زنغوزی او نور وچمی وهن او د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي. په ورته وخت کې د زنغوزیو یو شمیر سوداګر هم مېسه کال حاصلات او نرخونه دواړه خدي. یو سوداګر یې حاجی حبیب ازادي راډیو ته وویل
زنغوزی ستاسو کال ستاسو فصل یې شولې او زی چن تومزی او زی هندستان تومزی خو نیم سم نه دروسه په خپل ډیر نه یو څه تاسو وینئ تقریبا او ویشت اتی ویشت انزی ویشت داس نرخونه یې ډالر باندې یو کیلو دی.
دا هیله داسې مال دی چې تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې او هم سوداګرو په دې اړه شکایتونه درلودل. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې زنغوزیو ته لازم بازار نشته او باید د حواله لارې د صادراتو امکانات برابر شي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نوومبر په 4مه غونډه کې د آریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې وه چې له دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري ستوکي په $1 او فی کیلو وارداتي سوداګري ستوکي په 80 سنت انتقالوي. د دې معاونیت په اعلامیه کې ویل شوی چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارتونو ته هم لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني او آریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې یو کارګو یا بارونکي الوتکه وپیری. زنغوزی د افغانستان مشهوره غرنی وچه میوه ده چې د میزان میاشتې په وروستیو کې راټول پیلیږي. دا میوه مخکې پاکستان او د واګه بندر له لارې هند ته صادرېده چې اوس پاکستان سره د ټولو سوداګریزو لارو تر تړل کېدو او مخکې له هغه د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر د تړل کېدو له امله اوس هغه هېواد ته نه ځي. مخکې داسې اداوې هم موجودې وې چې پاکستان د افغانستان ځنغوزي پروسس او بستهبندي کوي او په خپل نوم یې نورو هیوادونو ته صادروي. د افغانستان ځنغوزیو د تېر جمهوري نظام پر مهال په بهر کې د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکېنی ولسمشر محمد اشرف غني د 1990 لمریز کال د لړم په 15مه نیټه چین ته د ځنغوزیو د صادراتو لپاره رسمن د یو هوایي دهلیز پرانیسته او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم په 15مه به هر کال د ځنغوزیو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي. هغه مهال د 15 کیلوګرام ځنغوزیو بیه 5000 افغانۍ وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو نه یوازې د ځنغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو نورو اقتصادي چارو هم سیوری وغوړولو.
د بیپلی ډاکټرانو ټولنه وای د ژمی پر رسیدو سره به د کونړ اوسیدونکو چې د اگست میاشتې د زلزلې له امله اغېزمن شبي له لاړې رستونزو سره مخامخ شي. د ټولنې د سه شنبې په ورځ وویل چې اغېزمنې کورنۍ په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي او د هوا په سړېدو سره به په دوی کې موسمي ناروغۍ زیاتې شي. نور حال په دې راپور کې
د ژمی په را رسیدو سره په کونړ ولایت کې د هغو زرګونو زلزله ځپلو وضعیت چې په لنډمهاله کمپونو کې اوسي کې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې اغېزمن شوي شاوخوا 10000 کسان د نورکل ولسوالۍ په څو لنډمهاله استوګنځایونو کې ژوند کوي، هغه سیمه چې د غرونو په منځ کې پرته ده. په کونړ کې د دې سازمان روغتیایي سلاکار عصمت الله عصمت ویلي چې زلزله ځپلي له برېښنا او د تودوخې د سیستم له نشتوالي پرته په لنډمهاله کمپونو کې شپې ورځې تېروي. په راپور کې د ښاغلي عصمت له قوله راغلي چې د هوا په لسړېدو سره د سینه بغل په ګډو تنفسي موسمي ناروغي او د غشان ساري ناروغي لکه شری او تور ټخلې ډیر شي. یو شمیر زلزله ځپلو مازادي رادیو ته وویل چې په زلزله کې هر څه لاس ورکړي او کورونو ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د نورکل ولسوالۍ د مزار درې اوسیدونکو اکرام مي خیمه لاندې ژوند ډیر ستونزمن دی.
روزانه مشکلات خدا ودینو بس بل راځي به باران وشو تیر وخت مر خو ته فاده لګي غریزه علاقې دی فیش د غوا او وشو له خیمه نو بچی د ټینګي خیمه هو واوره کچې د ټینخ کې ماران هڅه گزاره کوي واوره پاتې کیږي برک ستوب تیر اوځي هغه مالون نه دي ماشومان دي حساب کتاب ټول سرپناه دی.
د اگست په 18مه د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه زلزله وشو چې د بی پولیس سازمان په وینا دا زلزله په وروستیو لسو کلونو کې یو له تر ټولو مرګونو زلزلو څخه و چې په څلورو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار کې د 2200 څخه ډیر کسان مړه او له 3000 ډیر یې ټپیان کړل. د کونړ ولایت د څوکی ولسوالۍ یو زلزله ځپلی محمد شریف ازادي راډیو ته وویل چې له ژمی مخکې باید زلزله ځپلی او ته کورونه جوړ شي.
دلته جمعه پر رسیدو دی او دغه زلزلو چې دی زموږ کورونه وران کړي تخته کړي دي. د دې مرسته چې دی هوا یخیږي خیمو کې ژوند چې دا سخت دی ځکه دلته په ځینو ځایونو کې چې دی واورې کېږي بارانونه یې اساسي اړتیا دا ده چې دغه د زلزلې ځپلو خلکو ته کورونه جوړ شي.
افغانستان کې مخکې هم مرګونی زلزلې شوې دي. د دغه هیواد په شمال کې د نوومبر د 2 نیټې د زلزلې له امله لږ تر لږه 20 کسان مړه شول. د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې تر ټولو ډیره مرګ شو بلاوزیانونه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلکو ته وښتي دي. طالبانو له نړیوالې ټولنې زلزله ځپلیو ته د مرستو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته چې کله طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دغه هیواد ته ډیری نړیوال مرستندویه فعالیتونه ګډوډ شوي دي. د طالبانو حکومت شریعه قانون د نرایت په ځانګړي ډول د خزو انجونو د قانون د محدودیت لامل تر اوسه له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د خصوصي تلویزیونونو یو شمېر مسؤلان شزینه ویندویان خبري اعلان او د تلویزیونی پروګرامونو تولیدونکي وایي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې پر تلویزیونی خبرونو پراخ محدودیتونه لګولې دي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي بیا د رسنیو په ملاتړ په ټینګار سره وایي چې رسنۍ باید خپل خبرونې د دوی له پالیسیو سره سمې جاری وساتي.
د افغانستان په خصوصي تلویزیون کې وخزینه وایانده ده وایي د تلویزیونی خبرونه د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د دې موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځه او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبره سي ازادي راډیو ته وویل
فتوا د افغانستان سخت زیر کنټرول از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار ګرند.
فتوا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه اداره چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرکت انګلیسي جمهور اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم خبرولې مې میرمنې مرکه واخلو باید هغه میرمن کاملا پوهل شي او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه ولاغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خزوته نور هم سخت شوي او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونه د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ایز تلویزیون مسول دی ازادي راډیو ته وویل
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خبرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوی دي. له دې دلی هغه محدودون کې فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. تکته هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په جواب کې څه وویل. ازادي راډیو سره په خبرو کې چنګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خبرونه وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنۍ او د ملاتړ سکتوري آدرس بلل کیږي هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمر او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله سوې او خلک په بیلابیلو پلیټفارمونو کې محتواوي تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
د ازادي ملما زمانو ریاس نوري نیک هلي ومني د ازادي ملما د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچانو یو مشر ملما کړی چې یوازنی هلي د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سول امن او ورور ولیده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وایي پلرونه پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي د کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور با پخپل له حاجی صاحب سید خان نواوري. حاجی صاحب کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله که په پایل کې پخپل ځان د ازادي رادیو او ریډونکو ته ورو پیژنې اوس چیرې اوسې څومره مالونه لري او جون مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمدزیما او موږ دلته په ګڼ شمیر کوچانی یو څو کسان موږ دغه نمائندګي کوو د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته وي؟
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي موږ کې د مزوي کې لکه مزوي کې نور کامونه دي په دغه کوچانو کې. وړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان ناران دشي ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقه ته او بعضي کورونه سوات خواته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخواته دي دی خوا د افغانستان خواته تاسو نه راخېږي؟
دی خوا ته دی وروس جنگ مخکې خطل دی موږ پلرونه بیا چې کله دی وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوې لکه بمباری شروع شوې لغه نشاته بیا نه در خطلی او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وي او په همدغه وړی بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کاوه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره. هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې په زمې بشو نو د یو خللارې موږ بخل سامانونه په وخو کټه د پاکستان دغه پیښور 400 مردان تر دغه علاقې پورې او باجی خل هغه چې کورمی جنسي ټل پړ چنار تر کوټه پورې دغه علاقې پورې بزمې تمنګ راتلو د موږ لرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په محل چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ له هغه وروسته بیا هیڅ کله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه بالکل نه تللي. ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ځای کېدلې چې څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. اغه موږ سیراغ له بیا دغه شمو کې ګرځیدلو.
تاسو د رمو ویلې د وخانو مو یادونه وکړه کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره. دغه کومه علاقه دي کشمیر علاقه شي دي کاغه ناران دا ډیر سخت دي په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاله منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچلری یو کوچای څومره رملری او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د غوی پالنه وکړي او کڅنګه؟
او هم دې څه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چې لري نو بیا دغه غریبانو ته سل مالا یو نیم سل مالا دوه سوه مالا غو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستاله وسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکړي. اختره پورې یو نیټه یې هغه یې ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه مالا دوی بیا چې کومه ګڼه کورنۍ په خپل یې ساتي، زمي کې د جب خرچه پرې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوي ورکوي. اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسي؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دې کې مونږ کې څوک هر سړی غریب شي یا ولویږي، نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه یو له بله کومک کوي، ډېر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې ویلې چې سړی ولویږي غریبیږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غمن یو بدی دښمنی راشي، داسې انسان دا خو په هر ملک کې فرج کې په یو انسان باندې خدای یو آفت راشي، یا دې تندر راشي یا سیلابونه راشي. نو په دغه سیالات کې بیا یو بل مونږ کوو، یو ټولنه جوړ کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل خپل مشر مونږ لرو کنه، ډېر څلوېښت مسیران دي. بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجی صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی محمد امین نومیږي. بس مونږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی، مونږ خو د شي لکه د دغه وطن شناختی نه لرو، چې چیرته د حکومت لخوا رکاوټ راشي، د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو. یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې، د دښمنۍ یا داسې یو غټه خبره راشي، نو دغو جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي، وغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه شي ورایساره کړي.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو بندونو ته ولاړ شئ یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په هغه وخت کې د وروس په وخت کې یا غ نه مخ کې، لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس مونږ سره ستاسو کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی، بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو، د مونږ کوچان نوغو پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي، دا اوس هم او مونږ له دغه شی په هغه وخت کې چانه پېژانده چې کاټي او پولیسي نیسي او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه مونږ خلک لري. او بیا چې کله دغه د افغانانو کارټو سلسله شروع شو، د کارټو رس جوړ شو، نو زمونږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو.
د کارتونه مې چې جوړ کړی دي، یعنی په مغو باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي؟
دا د څه کال کال نه مخکم کولای شو، دا کار نه و چې تا افغانه ته پاکستان منل متحد یا یونیسیار مونږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي، او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي. تا کله موږ د دغه خبرو ښکار شو، عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو، ریپورت سنټرو ته لاړ، حتی ماشومان ونیول شو، او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی، او هغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی، او هغه دی ډیپورت سی. اوس دغه خبرې سره موږ ډیر سخت مخامخ شو، ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزاره نه شو کولای. موږ لښ په یو ځای، شل په بل ځای، پنځو ورځې بل ځای، ځکه کوچیانې د مال لپاره ګرځو کنه. او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا، مرمم پاتې او کوچای ونیول سی، تانی تلاړ سی، جیل تلاړ سی، ډیپورت سی. نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو، او ډیرو خلکو هم په ډیر کم بیا مالونه خرڅ کړ. یو سړی نن ټلیفون راته وکړ چې د ما شپږ سوه میږي وې، دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سو میګي می خرچ کړي په 4 روپیه کې ما ته 1 روپیه ملاو سو یعنی 3 روپیه می تاوان شوه. نو الله غوا د ډیره په څه خبره وکړي په کام کلخیلو او د مخفل طبيعت ډیر په خراب سو په سړی.
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره د چې ډیر څلوه کلمو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل دا شی ګوري دغه پالیسی دغه بلتونم نه دراغلې چې دغه کوم افغانای دا او دا کوم افغانای دا غو دغه یو پالیسی جوړ کړي چې افغانای پیدا کی او نیسی بده کې د کوچی او د کیموالا او د عام افغانی تمیز نشته. بس څوک په مخه ورسی او مغه نیسی یا ډیپورت سنټر ته ولي یا روپی تر واخلي یا ډیپورت شي.
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لري چې لڅومره کلونو رئیس آلته پاکستان کې اوسېدلې یاست. څرځایونه معلوم دي په وړي کومو سیمو ته تلی په ژمي کومو سیمو ته تلی کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیر بیا چې تاسو دغه کوچان آلته ورسره ثبت وي؟
بالکل د مونږه کوم هغه شي دي مثال دا حکومت سره ستا کورم ایجنسی کې د موږ د شاسناد لرو چې و دې یو سرکاري غره دا موږ دا غره ټیک کړی په 1390 کې 1450 کې مثال په د شه په مخکینو سندو کې موږ هغه ته خپل ټیک سور کړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي او د شه تاریخي اسناد د موږ ستا خو د شه جای نستا چې د موږ ورسو چې کونجی ته ورسو اغه وای چې مونږ تا ډر لبره نه ده تر شپرانه پوری زتللې ما اغه وای چې مونږه جزئی چیپ کمشنر ته زغپلت للې ما اغه وای مونږه جزئی یونیسیار ته زغپلت للې ما اغه وای مونږه جزئی او اډر مونږ ته لپاسه ده اغه لپاسه جاي مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې اغه کومه دروازه ده کوم جته مونږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې د پسیمه پوری تړلې وي چې په تیر بیا د خیبر پختونخوا په هغه سیمو کې چې هلته یو څه ناکراری زیاته وي هلته یا هغه سیمه چې د پاکستانی چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي په څلور صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمی پاتې شوې دوی ونیول شو دوی ډیپورت شو او دغه رمی لکه لنګ میږي بیا د بې دماتي بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي دلته باز خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي او غوته بدل کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغشم ووتل څوک افغانستان ته لړ او څوک د خیبر پښتونخوا ته ووتل.
د تاسو کوچان او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغه تاسو سره هم ژبي نیوي یعنی ډیر د افغانستان سره تړلې نیوي او هغه سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل دا چې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي کشمیری ماجر ورته وای لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم ګوجر ورته وای دی کاغان ناران دی سواتو دی دوغ علاقو ګوجر دی کوچان دی دی وسره مون ډیر ژوندۍ اړیکې لرو ا مړې ژوندۍ وسره لرو را سو در سو وسره لرو یو لبل خوخیږي وسره لرو ځکه چې مونږ د دوی د غارستم ریوال دندم یو ده.
په دغه حالت کې شتاسو له دغه ستونز سره مخامخ یاست اغه خو له ورته ستونز سره نه مخ؟
نه نه اغه ځکه ان دی چې هغه خپل مینه لري خپل انټیل لري هغه په ټیټ لیول کوچان دي هغه چا سل مالې دي چا 200 وي دي چا 500 سي ځکه هغه د سیدی لکه یو استاد پوري سي شاګرد دي د سي کوچان دي
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولای شي؟
کولای شي هغه چې موږ باندې ډیره سخت یې موږ په بازي خلکو راشي هغه وایي چې تا را مې د ماره مې تر اگړه کا ځان یو خواکا او د تا مال به تورزه پوري زی پازت وکم لکه خو خوګی را سره سرګند کی افسوس سره سره وکی نور هغه خلک هم دیوست دي کوچي خوار شیر ته د شکان د چي د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي خو مون تر خپل خو خوګی سرګند کی بس هغه راځي را سره وخی.
حاجی صاحب دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي کده سپ لاندره تو چې ستاسو دغه ورځنۍ جون څه ډول دی؟
دغه خبره ضروره شار سړی پغه خپل ځکه خوشاله اوس منګا دي خمه ژوند د منګ ژوندۍ د کېګدې د تر اوسه پورې دا له 500 کلونه واخله تر ننه پورې د منګا غا کېګدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د منګ سره خپل خیمه کېګدې ګرځي کنه منګا د خپل ژوند کې خوشاله خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ تاسو درېږي
دغه کېږدې کې مو کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژۍ آیا دا هم کېږدې ته ننوستلی دي کنه
بالکل اوس شمسیان راغلي دي بیټریانې دي سہولتونه زیاتوي دي او منګ خپل الکان په سکولونو کې چولې باز یې غټو کورونو په مدرسو کې ما چولې نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د سې خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی عیب خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د شي اوس یو کور کې لس فاميلي 15 فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې په خور پښیمو کې لکه پینګيري پاتې شي او دا بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته ځي او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانې را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر کس هم خلک دي کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپنی کوي ما غو مونږ سره رمی دی
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې په تلوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا مونږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نره نره کته سو ډیر سیزن مونږ ته معلومات دي باج وخت مونږ منشره کې میاست یو نیم تیر کو د سه پسلو سیزن مونږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقه کې بیا چې دا چې زم ختم شي بیا څوک دې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دې په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي مغه علاقه ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربیلا ډیم کې دلته شپتلی کری خپل رمی کې سری او بعضی خلک د عمل ته پسلون ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کېږي هغه ځکه وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړې مېست معلوماتي جاري ورځي بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل ځته زی الته مثلا کوم پس خرڅوي میګا وزا
من کو شو دی مستو کورت وړي د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور من چې باج خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچاني میګي نه لري د نر نرانوري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او ام دغه کوچانم دغه دي چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نرانوري نن سبا د مال قیامت یو حد تر رسیدلې نو دا ډی ربای کی ار کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅی صرف د قربانی مال نو د مغیر لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونه مو په څه ډول دی کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ترسي یو غوړی واده کوي او زوی ته واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونه او 100 کال مخکې رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګری ورولو د لور پلار ته ډیر احترام او پاجزي په سوال غته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیخي د دوستۍ د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د موږ هم څنګه بولو موږ سره خیخي وکاله دغه لارې خیخي کوو او بیا واده لګ مودې شوږي نو بیا غا واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه ششم کوو
دغه رسم رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګ؟
نه، په دغه وخت کار کې خپښتنه دا وکړه ورور، ډیر بدلون راغلی. دا نن ما خو نه یادېږي، سل 200 کال مخکې به چې چا خېخي وکړه، هغه وخت کې روپۍ نه وي، په مقابل کې به میږي ورکولې او چا سره به چې روپۍ وي روپۍ به ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا، ځکه خلک له دینه ډیر خبر سو دغه جای ناروا بولي، دغه ته مونږ ولور وای د خور او جلور روپۍ اوس مونږه شاري چا وس کیږي، هغه خو بیخي نه اخلي، او بعضې بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپل لور ته سامان دې وکي، او هغه سامان سره له خپل کور جګه کې د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
دغه تاسو چې لیوي سیمه بل سیمه ته ځي، روغتیايي خدمات څه ډول ترلاسه کوي؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسي لري، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږه د خدای شان دا اوس اول زخپل ال اسلام آباد واخلا لکاغان نارام پوری 15 ډیر سکالا په پوت للیما وراغلیما، د ار کلی خلک، د ار بازار کې هسپتال، د ار جای معلومات راته، شاباز سړی ته معلومات نه، مریض پیدا شي من بیا یو مری سره دوو درې زو، او هغه ته معلومات یی دی هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یغه ته موږ مریض ولو.
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض یی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپی ورکو روپی اخلي، او دواندار مریض یی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه. سپیشل جام پاکستانی دا چې بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، لدې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي، د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټول کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا کچیر هم دغه اړیکې هم داسې کړکېچنې وي، او یا لدین نور هم کړکې چې نشي، فکر کوي د تاسو ژوند به هلته ډیر تریخ شي؟
موږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی دا ډیر، خدای ګوا ده موږ په دغه کې نو د پاکستان عوام، او موږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بوله، دغه عوام موږ سره د شیوله کدی وی مور او دیو پلار زمن کوم دغه حالات و شروع شو، موږ ډیر خلک ونیول سو، ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې، دی جیلونو ته لاړ، دی باز وخت دی ډیر روپۍ په بدله کې دوی را خلاصي. نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی، نو د موږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د موږ غږ اورېدلې، او د موږ په باره کې هغه خلکو څه سپارش کړی. نو موږ چې چا ته وایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده، موږ ورته وایي موږ کوچیاني، موږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو، بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده افغانیان، موږ هرې اوس سره 500 200 300 میږي دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، موږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای تللي وای، او یا دلته موږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې موږ په دغه خپلې رمې د موږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته سخته نه سخته مجبوري راغله، نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپور شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و موږ دغوی نومونه پاتې دي، هزاره جا تور تیر د اوښانو له لارې بتله، هغو مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي، دوی ډیپورټ کړو مال نشته، بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ شو که کندهار له لارې لاړ، کندهار په سیمو کې دي، که د تورخم په له لارې لاړ کابل او د رنګرهار په سیمو کې دي، عادي ژوند تېروي، پراته دي په یو ځای باندې.
یعنې هغوی هم بېرته غواړي چې راشي، ځکه چې رما ورسره نه وي کوچۍ به هلته څه کوي په افغانستان کې؟
دا حقیقت خبره ده، موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونه دا اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاس هم ازاد ژوند تېر کړو او دلته هم ازاد ژوند تېر کړو، خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه هم نن سبا سوچ نه کوي، بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه کوي. دغه دواړو له جنگ له کابل عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیروره.
حاجی صاحب ورسته خبره مو وکي چې غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري؟
غوښتنه خو د مونږ आवाज ورکای دار چیرته نه رسیږي. خو د مونږ आवाज د اعلی د دوی غوږو ته بغټ आवाज ورسی. د دوه ملکونو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت تیر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس زاروي. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام څخل تګ را تکاو، نو مونږ خو اپیل دغه د غوښتنم دغه خبره ده.
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
لالا هو رتر خجندا، لالا هو رتر در خجندا د ظلم او دی یا تھنونا د خستا پیغلو نصادا د ظلم او دی یا تھنونا د خستا پیغلو نصادا لبا می بل خارا پاتا لبا می بل خارا پاتا د نورو سحر بادا دنوروز نہ سحر بادا دنوروز نہ سحر بادا دنوروز نہ سحر بادا